السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو ده نن د خالي روز د 2020 کال د فروری د میاشتې لومړۍ نیټه ده ولی هم افسادم او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خبر خبرونه له ګل ایاز نه.
سلو مشال لومړی د خبرونو سره ټکی په سنټ کې اپوزیشن ګوندونو له چینه د پاکستاني وګړو نه راويستو په حکومتي فیصلې نیوکه کړي. حکومت په خپل دریځ ولاړ دی. د خبر په خوا حکومت وایي د حکومت دننه د اختلافاتو خبرې ناسمې دي او د صحت نړیوال ادارې په حکومتونو غږ کړي چې د کورونا وایرس کیسونو ته تیار اوسي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو له چین څخه د پاکستانی وګړو نه راويستو فیصله غندلې ده. پرون په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې اپوزیشن غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې په سمدستي توګه په چین کې میشت ټول پاکستانیان خپل هیواد ته راستانه کړي ځکه چې کورونا وایرس په هغه ټول هیواد کې خور شوی دی. د پښتونخوا ملي عمومي ګوند سینټر عثمان کاکړ غونډې ته په وینا کې ویل چې په چین کې شاوخوا 28,000 پاکستانیان دي او باید حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان حکومت وایي په چین کې د کورونا وایرس لړ کې د پاکستانیانو هیواد ته د نستنولو په فیصله ولاړ دي. د صحت اچارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې په چین کې میشت پاکستانیان په ښه حال کې دي او د وایرس ځپلي زده کوونکو صحت په ښه کېدو دي. د زیات کړه ځینې کسان یې د کورونا وایرس په شک د څارنې لاندې ساتلي ول خو تر اوسه پورې د دې تصدیق نه دی شوی. د سواد د صحت محکمې چارواکي وایي په سیمه کې په بیلابیلو پروژو چینایي انجینران کار کوي ځکه یې د کورونا وایرس په اړه په روغتون کې یو ځانګړي څانګه او ډاکټران ګمارلی دي. د محکمې مشر ډاکټر اکرام خان پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په قمبر سیمه کې یو تن د وینې نمونې نور تشخیص لپاره پیښور او اسلام آباد ته لیږلي دي او داسې ګنګوسې ناسمې دي چې دا د کورونا وایرس ځپلې دي.
کہ یہ ہے بایو میڈیکل انجینئر ہے.
تیسرا ایو حساسیت دا ہم دے چہ دا تن بایو میڈیکل انجینئر دے او ددکار داوی چہ مونگ سرا کوم میڈیکل شیان وی ایکس رے ایم آر آئی ہغا برابر وی. اس دا معلوم نہ دا چہ دا کوم شیان پرانستی او کاری پکے کڑے.
تا وقت پا سوات کے 28 چینائی انجینئران پا بیلابیلو پروژو کار کوی. د خبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي د حکومت دننه اختلافات نشته. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی نن مشال اړیو ته کړي. نوموړي دا خبر په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 11 د خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. د دې یو ورځ مخکې لری کړل شو صوبایي وزیرانو عاطف خان او شاهرام خان ترکی هم د وزیر اعظم سره لیدلي وو. د اطلاعاتو صوبایي وزیر ویل چې د ځینو غړو له وجې حکومت خطر سره نشي مخامخ کېدی.
معاملات کو تکشوی تکم دا گروپنگ تاثر و گروپنگ هم ختم شو چه پرسچا چه پرون کو ملاو شده نا خود روٹین ملاقات او آئی کی زیاد تر چی دیا دو زن شده افلا دا ترکاتی کارون آوانی سر دا دی.
خو په اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي دا وخت صوبه د بدترین انتظامی او مالی بحران سره مخامخ ده. د شمالي وزیرستان میرامشاه او میرعلي ترانسپورټرانو په فوزي عملیاتو کې د شو تاوانونو د سروې او د معاوضې غوښتنه کړې او خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړې. د شمالي وزیرستان د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر سید جمال بیګا مشال اړې ته ویل چې په فوزي عملیاتو کې د ګاډو بارګینونو او ودانۍ ویجاړې شوې دي او حکومت سروې هم کړي او ژمنو باوجود ورته معاوضه نه ورکوي. خو د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر بیگا مشال اړ دي ویل چې د سیمې د ترانسپورټرانو غوښتنې په پام کې دي او ډېر زر به دا مسله هواره کړي. بلخوا د میرامشاه بازار دوکاندارانو د 15 ورځو احتجاج وروستو په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده او نن یې درېمه ورځ ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ویجاړ شوو دوکانونو معاوضې ورکولو لپاره حکومت خپل ژمنې پوره کړي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په وهان ښار کې میشت افغان زده کوونکو سره په دوامداره ډوله په تماس کې دي. جاوید قایم پور مشال اړ دي چې له وهانه یې د زده کوونکو د لیک په اړه د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره خبرې کړې دي او د وزارت ځینې اندېښنې لري. دی زیاتوي دوی په وهان کې افغانستان د زده کوونکو له حالت خبر دي خو د ځینو ستونزو له وجې افغانستان ته د هغوی لیک ځنډولی دی. د کورونا په نوم وایرس په لومړي وار د چین له وهان ښاره خور شوی وو. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال ادارې په نړۍ کې حکومتونو نه غوښتنه کړې چې په خپلو سیمو کې د کرونا وایرس کیسونو ته تیار اوسي. د فبرورۍ په لومړۍ نیټه د اعلان وروسته لاغې شوې چې په چین کې له وایرس نه 295 کسانو د مړینې تصدیق شوې. چین خبر ورکړی چې په هیواد کې 1,091 تصدیق شوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې دا په 2002 او 2003 کال کې په هیواد کې د ساده یوې ناروغۍ سارس د کیسونو خپرېدو پرتله زیات خراب صورت حال دی. د صحت نړیوال ادارې په چین کې د زیاتو کرونا وایرس کیسونو د تصدیق پس روانه اونۍ نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ. ادارې اندېښنه ښودلې چې د چین بهر کیسونو کې له یو انسان نه بل ته دا وایرس منتقلېدی شي. په بیجنګ کې د ادارې یو چارواکي خبرلارن ته ویل هیوادونه باید د وایرس ممکنه خپرېدو ته تیار اوسي چې څومره زر اکیدې شي د وایرس تشخیص وکړل شي. کچری داسي وشي نو دوی باید په خپل سیمه کې په وایرس باندې کنټرول ته تیارو ځان وساتي. برتانیا په رسمي ډول 13 شپه له اروپای ټولنې وتله. برتانیا و سالویخ کلونو وروسته له اروپای ټولنې بهر شوه. اروپای ټولنه د نړۍ تر ټولو ستره اقتصادي ټولنه ده. درې نیم کال مخکې په برتانیا کې د ټول پوښتنې په ترڅ کې 250% کې له اروپای ټولنې څخه د وتلو غوښتنه وکړه او 8 سالویختو ورسره مخالفت څرګند کړو. د برتانیا به اوس د اروپایي ټولنې له پاتې 8 غړو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکوي. د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن وایي له اروپایي ټولنې وتل انجام نه دی بلکې دا یو آغاز دی. دا د مشال لړۍ خبرونه او اوس له اسلام آباد د مشال لړۍ همکار احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او 1,550 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 80 پیسې او 201 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 120 روپۍ او 120 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 15 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مولا احمد الله نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې له چین نه د پاکستانیانو د رایستلو لپاره اقدامات وکړي خو حکومت وایي په خپله فیصله ولاړ دی. په سوات کې چارواکو د کورونا وایرس خپرېدو ګنګوسي رد کړې دي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند اپوزیشن ګوندونو لخوا د حکومت دننه د اختلافاتو خبره رد کړې خو په صوبایي اسمبلی کې دوامي نشه پاتې یو غړی وایي.
یا که زم منیسټر ته وګورو کوم ځان منیسټر کارکردګي وکړل بل منیسټر ولا ورته چې بیا کی ته وګورئ تاسو بیلین کې سونامي ته وګورئ افسران دی د پنجاب نراولي کنسلټنټ دی د پنجاب نراولي.
د پاکستان وفاقي حکومت د بلوچستان د کونکو لپاره هغه وظیفه بند کړې چې تیر حکومت یې کړې و. شنون کې وایي د سره بد د صوبې د کونکو مستقبل له خطر سره مخامخ شي.
لا هغه سره یو مسله خدا د چی مالی مسله لري. دویمه مسله دا د چی هغه سره ګایډنس نشته. دریمه مسله دا د چی داغه د ډیر کمزور بیک گراوند زرا جی.
پټنګ کې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په پوځي عملیاتو کې د ډنګو شو کورونو معافسه خوښتنې لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
ترننه پورا چې څومره دې سروه کړی دي هغه خلکو ټوکن ګرځوي او دولت روزانه د مسلې ورته جوړوي چې راسه موال د سیم پکچر دای په داخل تنګوي.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت لدې قبل نیوکې کړې چې وایي د کورونا وایرس له کبله له چین خپل وګړي دا وخت نه راوباسي. د قومي اسمبلی وروسته په سینټ کې هم پرون په دې تود بحث شوی چې حکومت دې په چین کې د ګیرو پاکستاني وګړو د راوستلو لپاره څه بندوبست وکړي. پر دې سربیره د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې 15 ضلع هم حساسه ګرځولي او ادعا کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورټ لري.
پرون د خالی په ورځ د سنټ غونډې دوران د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون په ګډون د ځینو نورو ګوندونو سنټرانو په حکومت ټکونه په کولو سره وویل چې پاکستانیان خپل ملک ته نه راوستلو فیصله یې صحیح نه ده، نو نظر ثانی دې پرې وکړي. د پښتونخوا میب سنټر عثمان کاکړ وینا وه چې چینایان خو پاکستان ته را روان دي، خو پاکستانیان خپل ملک راتللو ته نه پرېښودی کېږي. په چین کې 28,000 پورې پاکستانیان میش دي چې پکې د 8,000 پورې زده کوونکي دي. په یاد ملک کې کرونا وایرس کیسونه مخې ته راتللو وروسته د کرفیو ماحول دی، خلک د کورونو نه نشي وتلی، دکانونه بند دي، ایئرپورټونه بند دي او ټریفک هم بند دی. د چین په زیاتره ایئرپورټونو کې پاکستانیان ایسار دي او هغوی خپل هیواد ته راتلل غواړي، خو پاکستان حکومت خپل وګړي ملک راتلو ته نه پرېږدي. عجیبه خبره خدا ده چې چینایان را روان دي خو پاکستانیان خپل ملک ته نشي راتللی. که حکومت ته دا ویره ده چې دوی راتللو سره وایرس پاکستان ته منتقل کېدی شي، نو پاکستان کې دې سینټرې جوړ کړي او هفته لس ورځې دې دا خلک هغلته ساتي او د پوره تسلی وروستو بیا دې ورته خپل کورونو ته د تللو اجازه ورکوي. د اپوزیشن سینیټرانو د غوښتنو په جواب کې د حکمران ګوند تحریک انصاف سینیټر نومان وزیر بیا د حکومت دې ګام تایید په کولو سره د سینیټ غونډې ته وویل چې د کرونا وایرس تشخیص او علاج په حواله سره چین تحقیقات کوي او پاکستان کې خود دې وایرس علاج هم ممکن نه دی. که خدای مکړه چا کې د دې وایرس تصدیق وشو، نو علاج لپاره به یې چین ته بوزو. نو ښه خبره دا ده چې چین کې میش پاکستانیان دې په غیر ضروري توګه ملک ته راوستونه ډډه وکړی شي. ته ذکر دا چې د جنوري په 1 د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي وو د غیر ذمہ‌داری مظاهره په کولو سره که د چین نه خپل وګړي راوستل شروع کړي، نو دا شان په ټوله نړۍ کې دا وایرس خورېدای شي. حکومت فیصله کړي چې کم پاکستانیان دا وخت په چین کې دي، نو د هغوی په حق کې دا بهتره ده چې له هغه ځایه راونه باسو. دې ترڅنګ پاکستان د کرونا وایرس مخنیوي لپاره چین ته تلونکي او راتلونکي پروازونه هم ځنډولي دي. د سیول ایویشن اتارټي جوائنټ سیکرټر عبدالستار کوکر رائټر خبری ایجنس ته ویلي دي چې 2 فروری پورې د چین لپاره خپل ټول پروازونه ځنډولي او د هغې وروستو به د حالاتو جایزه اخلي، نو بیا به څه فیصله کوي. پاکستانی رسنۍ د چارواکو لخوا لیکي چې د ملک په زیاتره لویو هسپتالونو کې داسې یونټ جوړې کړي دي چې که چا کې د کرونا وایرس تصدیق وشي نو هغلته به یې ساتي. خو ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په 1 ویلي وو چې پاکستان کې تر دې دمه هیڅ څوک د کرونا وایرس نه دی متاثره شوی، صرف په چین کې 4 پاکستانی زده کوونکو کې د وایرس تصدیق شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون په لومبي وار روس هم پخلی وکړ چې په هیواد کې په 2 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی. له دې وایرس په چین کې د سبان د 2500 کسانو تر مړه کېدو وروسته په نړۍ کې د هیوادونو حکومتونه دا وخت له مختلفو لارو د دې وایرس په مخنیوي کې بوختي. د پاکستان او روس په ګډون ځینو هیوادونو له چین سره خپلې پولې تړلې او ځینې هیوادونو بیا پروازونه او چینایانو ته ویزې ورکول ځنډولي. د افغانستان او کازاکستان په ګډون ځینو هیوادونو ویلي چې هغوی په چین کې د خپلو ګیرو وګړو د رایستو لپاره کوششونه کوي، خو پاکستان بیا وایي دوی دا وخت خپل وګړي نشي راوستي. دا چې ولې د اسرار العالمومن په دې رپورت کې اوري چې په ووهان کې د یوې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
پلیز
همیں یہاں سے ریسکیو کیا جائے. دا پچن کے پاکستانی زدکون کی کبیا سلطانا دا چیل حکومت دا مرستی خواست کوی. پاکستان حکومت وای ل کرونا وائرس دا ہیواد او سیمی دا جغورن پخاطر ل چین خپل وگڑی نرو باسی. خو وهان چرته چې لومبه کرونا وایرس رامنځته شوی، هلته کې موجود ځینو پاکستانی زده کوونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې له خپل حکومت خواست کړی چې زر تر زره دې له دې سیمې وباسي. د جنوري په 1 ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوی یو ویډیو کې کبیا سلطان وایي،
پاکستان ګورنمنت سے یہ اپیل ہے
مہربانی
بلخواه. د پاکستانی وزیر اعظم د صحت ځانګړي معاون ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په 1 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د کرونا وایرس نه د سیمې د بچ کولو په خاطر دوی نه غواړي چې له چینا خپل وګړي راوباسي.
زمونږ دا خیال دی چې په چین کې زمونږه کم خپلوان دي د هغو په حق کې او په ګټه کچه بیا د سیمې او زمونږ د ملک او نړۍ په ګټه ده چې مونږ هغوی اوس راونه باسو.
د چین په اوهان ښار کې د بن پاتې پاکستانی زده کوونکو خپلوانو د هغوی د راوستلو غوښتنه کړې. د جنوري پر دیرشمه د کوهاټ په شهیدانو چوک کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د زده کوونکو خپلوانو له حکومت غوښتنه وکړه چې زده کوونکي دې زر تر زره ورته ورورسوي.
چین وایي له کرونا وایرس د مړو شو کسانو شمېر 214 ته رسیدلې. د سیاست ملي کمیشن بیان د می فنګ د جمعې په ورځ ویل تر دې دمه په 9692 کسانو کې د دې وایرس پخلی شوی. د سیاست نړیوال ادارې د کرونا وایرس له کبله نړیوال بیړنې حالت اعلان کړی. له چینا بهر په شاوخوا شلو هیوادونو کې څه باندې سل کې سونه مخې ته راغلي، خو په دې کې یو تن هم نه دی مړ.
د خیبر پختونخوا د سواد ضلع صحت څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې یو داسې تن یې په اسپتال کې داخل کړی چې د کورونا وایرس په شان علامات لري، خو دوی وایي لا یې هم پخلی نشي کولی او د وینې نمونې د ټیسټ لپاره پېښور او اسلام آباد ته لیږلي دي. په سواد کې له کورونا وایرس نه د ممکنه متاثرینو د علاج لپاره په اسپتال کې د 100 بسترو جدا وارډ هم برابر کړل شوی. په دې اړه په سواد کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سواد صحت محکمې لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د سواد اوډیګرام سره تعلق لرونکي شپږش کلن یاسر نومیتن چې د پېشې په لحاظ سره انجینیر دی، د شک په بنیاد د کرونا وایرس لپاره ټاکل شوی واټ کې داخل کړی شوی. ډاکټر اکرام شاه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې سواد کې چینایي انجینیران په بیلابیلو سیمو کې کار کوي، ځکه دغه ګامونه پورته کړی شوی دي. دوی د رنزور په اړه وایي،
اس کے ساتھ ایک سینسیٹیویٹی ہمارے ساتھ جو اٹیچڈ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ہے بائیو میڈیکل انجینئر ہے.
تیسرا ایو حساسیت دا ہم دے چی دا تن بائیو میڈیکل انجینئر دے او ددکار داوی چی مونگ سرا کم میڈیکل شیان وی ایکس رے ایم آر آئی ہغا برابر وی. اس دا معلوم نہ دا چی دا کم شیان پرانستی او کاری پکے کڑے ہغا شیان دا چائنا نہ راغلی او یا بل زینا. نو مونگا دا رنزور دا وینی نمونے پی خورتا لیگلی تر سو چی دغا نتیجی نوی راغلی مونگ نشو ویلے چی دا دا کرونا وائرس مریض دے.
تو ہم اس کو کرونا وائرس کا بیمار نہیں کہہ سکتے.
د سوات الپجر فاؤنڈیشن چې په بیړنی حالاتو کې ولست امرستي ورکوي، یو ډاکټر ساحل وای چې ولست کې د کرونا وائرس په اړه غلط معلومات خپریږي. سوات کې په الحال په دا اړه تصدیق نشته، خو بیا هم احتیاط خده.
اصل کې خبردار چې دا یو وایرل ڈیزیز دی، دا چونکه په هوا کې خوريږي، ندی لپاره ضروری خبردار چې مونږه خپل احتیاطي تدابیر وکړو. په سوات کې ندی لپاره د څه قسم سره مریضان یا د څه سره نه دی ډایګنوز شوی، خو یو احتیاطي تدابیر لپاره پکا ده چې مونږ یو ماسک واچو، یا که سو یخنی والے یا چترچا نزد زکام هي، نو پکا ده چې هغه ټایم کې خپل ماسک واچو او بل دا هغه وایرس دی او خواره نشي. نو دا یو احتیاطي تدابیر دی، نور د یری او د خبره زو پدې کې نه.
د سواد ضلع انتظامیه او د صحت محکمې مشران وای چې ټول ملک کې د کرونا وایرس څخه بچ کولو هڅې شروع شوي، او په دغه لړ کې د سواد صحت محکمې هم په سیدو شریف روغتون کې د 100 بسترو وارد تیار کړي چې وو ډاکټرانو ټولګه په دغه وارد کې د کرونا وایرس شکمن مریضانو درملنه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا حکومت کې د واکمن ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي او درې وزیران له کابینې هم لرې کړل شوي. وزیر اعظم عمران خان د اعلی وزیر محمود خان سره کتلي او ورسره د صوبې په چارو خبرې کړي. بلخوا د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي اختلافات هوار شوي او حکومت هیڅ خطر نشته. نور تفصیل د شاهین بونیری په رپورټ کې.
د جنوري په 1 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره وکتل او ورسره د صوبایي حکومت په چارو خبرې وکړې. دا ملاقات وروسته لاغې شوې چې د جنوري په 9 د حکومت لرې کړل شو وزیرانو عاطف خان او شهرام خان ترکه هم د وزیر اعظم سره لیدلی وو. دا وخت په حکومت دننه سره روان دي. په دغه اړه په پېښور کې میشت خبریال علي اکبر وایي چې د حکومت د وړومبۍ ورځې راهیسې د واکمن ګوند د دوو ډلو ترمنځ د وزیر اعلی په چوکې اختلاف را روان و چې اوس نور هم څرګند شوی دی.
د وزارت اعلی لپاره عاطف خان امیدوار او بیا محمود خان مطلب چې وزیر اعلی شو، دا هغه ورځونه دا معامله وقتا په وقتا باندې را روان و او دا اختلافات چې و نو دا پر وسند کړندې ده. تیرو سو ورځو کې د شدت اختیار کړی، کم مخالفت چې و نو دا د عاطف خان دي طرفه او ډېر په کار باندې راغی او بیا د یو ګروپ جوړولو کوشش هم وکړی شو. نو په هغې باندې وزیر اعظم چې څنګه له بهر مرته واپسي وکړه، په هغې ډیسیژن وشو. هغې چې ونو درې کسان کم عاطف خان شهرام ترکی او شکیل خان چې ونو دا یې د کابینې نه برطرفه کړه. وجه همدغه وه چې دا ډسپلین خلاف ورزي وه.
اپوزیشن ګوندونو هم وخت په وخت د حکومت په پالیسیو او طریقه کار نیوکې کړې دي او وایي چې د دوی د ذاتی اختلاف له کبله صوبې ته ورپېخې مالی او انتظامی ستونزې نورې هم پیچلې شوې دي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي
اوم کال د روی په اقتدار کې او دا صوبه په مالی توګه باندې اوس دیوالیه ده، انتظامی توګه باندې دوه لویه بدحالی ده چې یو افسر دی سلور میاشتو کار ته نه پرېږي. د باہر ملک میں چکم فنڈ رہتا بہو دہو کالو شو چاگا فنڈو نے ناراضی مرکز اوم دی خپل هغه برخنه ور کوي. صوبې چې خپل کم دامدن ذریعے دی مردی د بدترین گورننس فوج باندې رحم روانی دی دلاس نوزی یا که د منسٹرو تو ګورو کوئی دا منسٹر دا کارکردگی نه کړل بل منسٹری ول ور کی تاسو بیا کی تو ګورئ تاسو بلین تیس سونامی تو ګورئ افسران دی د پنجاب نراولی کنسلټنٹ دی د پنجاب نراولی ٹھیکاران دی د پنجاب نرا اس کی دی.
خود فروری پوڑمبے نیٹا مشال ریڈیو سرا په خبرو کې د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی په حکومت دننه د اختلاف او د اپوزیشن ډلو لخوا د خرابې حکومتدارۍ تورونه رد کړ او ادعا یې وکړه چې د نهو یا لسو غړیو د مخالفت لکبلا حکومت د خطر سره نشي مخ کېدی.
زمان سر خان دی نو معاملات خو ٹیک شوی دی کوم دا گروپ ان تاثر او گروپ هم ختم شو چې پرستر چې پرون کوم ملاو شه نه خو د روټین ملاقات او آئی کی زیاد ترچی دے دو زن شدہ افضا دو ترکاتی کارون آوالی سر دا دی فنڈنگ آوالی سر او دو سبی چی نور کم ایشوز دی ایم ایف سی وارڈ آدھا آن سجون ڈسکرسی گی دی نحلس کسانو خفگان یا مطلب اختلاف کول داری خدا مطلب نہیں چی حکومت بڑی استیبلائی شی دا خو داری خپل مسئلہ دا داری خپل فخ دا تو بسوئی سوک بسوئی دا سی ایشوز تنہ منتا.
د یادونه وردا چې لدی وړاندې د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان هم د وزیر اعظم سره لیدلی وو او ورسره په ورته چارو خبرې کړې وې. د دې سره سم د جنوري په شپږویشتمه وزیر اعظم عمران خان لاهور ته د خپل سفر او دغلته د ګوند مشرانو سره د ملاقاتونو نورستو د پنجاب په وزیر اعلی عثمان بوزدار د خپل باور سرګندونه وکړه. د پنجاب د وزیر اعلی سره د وزیر اعظم د ملاقات نورستو د صوبې چیف سیکرټر ټولو حکومتي چارواکو ته هدایت جاری کړي او ورته ویلي چې د وزیر اعلی د معاینه ټیم سره مرسته وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د میرام شاه او میرعلي ترانسپورت یونین او بارګینونو مالکان وایي په پوځي عملیاتو کې د دوی بارګینونه ړنګ شوي، ګاډي یې سوځېدلې او مات شوي چې له کبله دوی ته په کروڑونو روپو تاوان رسېدلی. دوی له حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې تاوانونو ورکړي ګنې تر اسلام آباد خپل لاریون غځوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ترانسپورت وزیر وایي د دوی د تاوانونو ازالې هڅه کوي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د میرام شاه او میرعلي ترانسپورت اتحادی مشرانو دولت نا ضرب اعظم عملیاتو کې د شو توانونو سروې او داغه معاوضو غوښتنه کړې. دوی وايي عملیاتو کې چې څنګه بازارونه مارکیټونه ډنګ شوي او لس توانی شوي، دغه شان د میرام شاه او میرعلي موټر بارګینونه هم ډنګ کړل شوي او ډیرای خلکو ګاډي سوځېدلې مات شوي چې انتظامیا زر د دوی د توانونو سروې وکړي پس ورته معاوضه ورکړي. وزیرستان ترانسپورٹ او بارگین یونین یا اتحادی مشار سید جمال مشال ریڈیو تا وویل
دی اپریشن ضرب اعظم نا دی وزیرستان خلطا پا کرونینا پا عربینا نقصان ورا سیدا امیت پا بارگینینا شے پا زرینا پا سوینا گاڑی وی لوڑو وی پا کل جے شے پا گراچی شے پا سوینا پا زرینا گاڑی تبا شوی دی دی میش گاڑی ورک شوی دی لا پتا شوی دی دا حکومت دا اپیل لائی چی میش دا ماویزا پیرا پیرا ماویزا روکل لاشی.
دا یاد اتحادی نائب صدر ملک محمد رسول وائی نه یوازې میرام شاه او میرعلي بازارونو بارګینونه بلکې په کلو کې هم د خلکو گاڑی د عملیاتو په دوران زیانمن شوي خپل توانونو ازاله غواړي. کانی پیښور اسلام آباد ته هم په احتجاج زی
وړي کژن کای چې مر ته جوړي خو خامہ خپل لور شه صدام را ویر کو اژن کای په غلا شي میش داس یی چې دا میش مر لور دی چې دا میش تا دا جړو فریاد می دای ور وی کنه او میش تا خپل موعظه رو کو چې پسنه مونوي میش به اسلام آباد تاسی او خپل کې پکې حکومت ته به میش دا جړو فریاد را سوي.
کلمو چې د وزیرستان ترانسپورت اتحادیه د غوښتنو پاړه د خیبر پښتونخوا ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې روانه ای ډی پی یعنی سالانه ترقیاتی پروګرام کې د دواړو وزیرستانونو لپاره ټرک او بس ټرمینل اچولې چې دغلته به جوړولی شي. د ترانسپورټرانو توانونو په اړه به متعلقه واکمنو سره خبرې کړي او هر ممکن کوشش به کړي چې ازاله یې وشي. د میرامشاه بازار مارکیټونو مالکان د خپلو شویو توانونو معاوضو لپاره د تیرو 15 ورځو نه په احتجاج دي چې اوس یې خپل پرلت یا احتجاج د میرامشاه نه پیښور ته غځولی. د میرعلي تاجرانو یعنی دوکاندارانو ته وړاندې معاوضې ورکړل شوې او میرامشاه تاجران لا په اعلان شوو معاوضو راضي نه دي. دغه شان ترانسپورټ یونین یا اتحادیې هم اوس خپلې غوښتنې پیل کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف وفاقي حکومت چې لکه لنه واک ته رسېدلې نو پر اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې ګواکې په خپلو واکمنیو کې د درغلو او ناسمو کړنو له کبله په نړۍ کې د ملک نوم بدنام کړی دی. اوسنۍ حکومت ادعا کوي چې اوس نه یوازې په نړۍ کې پاکستان تصویر ښه کړی دی بلکې لا هڅې کوي. خو د بارنو اړیکو او سیاسي چارو پوهان وایي د عمران خان په واکمنۍ کې تر بل هر وخت زیات د بیان پر ازادۍ قدغنونه زیات لګېدلي دي. د دوی په وینا کې عمران خان رښتیا هم په نړۍ کې د ملک نوم ښه کول وړی نو د بشری او جمهوری حقوقو غوښتونکو په نه کول دی پریکړه او هم د په ملک مطبوعاتو ته ازادي ورکړي. بوریوال کاکړ په دیړه رپورت جوړ کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه د جنوري پر 9 په اسلام آباد کې یو برطانوي پلاوی ته ویلي چې حکومت غواړي په نړۍ کې د پاکستان بهتر سوی تصویر لا پسې ښه کړي. تر نوموړي وړاندې د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یو شمیر نورو حکومتي چارواکو هم ادعا وکړي چې د دوی په واکمنۍ کې په نړۍ کې د پاکستان نوم ښه شوی دی. خو د سیاسي او سفارتي چارو پوهان وایي په نړۍ کې د یو ملک نوم په داسې وخت کې نشي ښه کېدای چې د ننه پکې خپل جایز حق غوښتونکي او مطبوعات ځپل کیږي. دوی وویل چې په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد له زور څخه کار اخیستل په نړۍ کې د پاکستان د بدنامۍ سبب ګرځي. د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وویل چې د ملک نوم تس په وینا ونه شکیږي بلکې د نړۍ ملکونه په پاکستان کې په روانو حالاتو په پوره توګه خبر دي.
پاکستان کې کوم سفارتخانی دي اګوري چې په پاکستان کې د نن څه کیږي، سیاسي هم اقتصادي هم دفاعي هم، نو د هر انګل نه اګوري خپل ملک ته رپورټ چې په کوم شي کې د دوی انټرسټ وي هغه رپورټ کوي خپل ملک ته استي.
د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر سرفراز خان وایي لکه څنګه چې پاکستان په نړۍ کې د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه وا ویلاوي کوي همداسې نړۍ په هغه څه خبره ده چې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره کیږي.
چې کله پاکستان باره کې دا خبرونه لاړ شي چې دلته پوره من تحریکونه چې کوم آئین او قانون هغه کې دنه خبرې کوي لکه پښتون تحفظ مومنت یا داغا نور ملګری او دا څنګه چې دا غیبیږي او یې دا گرفتاریږي نو د پاکستان هغه باقی خبرو کې هیڅ قسمه وزن پاتې نشي چې یو ملک خپله چې دی هلته آئین او قانون داری کې دنه کم خلک خبرې کوي هغه یا غائب کړی شي یا ووژلی شي یا گرفتار کړی شي لا په کوم خپل نور ملکونو ته چې او د هند ته بل ملک ته دا ویل شي تاسو زیاتې کوم.
په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وای په نړۍ کې د ملک د نوم شکولو لپاره تر ټولو لومړی ګام دا دی چې مطبوعات آزاد وي او خلکو ته د پرامن احتجاج حق ورکړل شوی وي.
موږ ګورو چې میډیا باندې زیاتې پابندۍ دي، میډیا زیات شینو باندې غږېدې نه شي خودلې نه شي او بیا پاکستان کې یو پرامن احتجاج کولو حق هم نه ورکړی کیږي او هغه خلک چې د خپل بشري حقوقو یا د حکومت د غوښتنې کوي هغه چې د هغې باندې مختلف قسم عدالتي کاروایان شروع دي. سو دغه ټول دغه کې بنیادی چې کوم ګام پورته کول دي بدقسمته نه هغه ګام اوسه پورې دغې حکومت نه پورته کړی.
د پاکستان حکومت په نړۍ کې د ملک نوم شکولو خبره په داسې وخت کې کوي چې د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل له دې کبله نیوکې ورباندې کړي چې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه ملګري ولې نیولې دي. د پاکستان حکومت وایي دوی بشري حقوقو ته احترام لري خو د دوی په وینا د پوز په ګډون د ملک پر ادارو د نیوکو اجازه چاته نه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. د ماخام 15 بجې وشوي لن خبرونه لا ګل آیازا.
دا پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو له چین څخه د پاکستانی وګړو راويستو فیصله غندلې ده. پرون په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندو د حکومت غوښتنه وکړه چې په سمدستي توګه په چین کې میشتو پاکستاني خپل هیواد ته راستانه کړي، ځکه چې کورونا وایرس په هغه ټول هیواد کې خپور شوی دی. خو د صحت اچارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا نن په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویل چې په چین کې میشتو پاکستانیان په ښه حال کې دي او د وایرس ځپلي زده کوونکو صحت په ښه کېدو دي. د سواد صحت محکمې چارواکي وای په سیمه کې په بیلابیلو پروژو چینایي انجینران کار کوي، ځکه یې د کورونا وایرس په اړه په روغتون کې یوه ځانګړې څانګه او ډاکټران ګمارل دي. دا خبره د محکمې مشر ډاکټر اکرم خان پرون په یو ویډیوي پیغام کې کړې. دا وخت په سواد کې 28 چینایي انجینران په بیلابیلو پروژو کار کوي. دا خبر پښتونخوا حکومت تحریک انصاف ګوند وای د حکومت دننه اختلافات نشته. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی نن مشال اړیو ته کړې. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې اپوزیشن ګوندونه وای دا وخت صوبه کې د حکومت دننه اختلافاتو له وجې بدترین انتظامي او مالي بحران سره مخامخ ده. د شمالي بلوچستان میرامشاه او میرعلي ترانسپورټرانو په فوجي عملیاتو کې د شوو تاوانونو د سروې او د معاوضې غوښتنه کړې او خپل احتجاج ته دوام ورکړي. خو دا خبر پښتونخوا د ترانسپورټ صوبایي وزیر ملک شاد محمد وزیر پرون مشال اړیو ته ویل چې د سیمې ترانسپورټرانو غوښتنې په پام کې دي او ډېر ژر به دا مسله هواره کړي. په چین کې د افغانستان سفیر وای د چین په واهان ښار کې میشت افغان زده کوونکو سره په دوامدار روله په تماس کې دي. جاوید خان پرون مشال اړیو ته ویل چې له واهان یې د زده کوونکو د لیک په اړه د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره خبرې کړې دي او روغتیا وزارت ځینې اندېښنې لري. د روغتیا نړیوالې ادارې په نړۍ کې له حکومتونو نه غوښتنه کړې چې په خپلو سیمو کې د کورونا وایرس کیسونو ته تیار اوسي. د فروری په لومړۍ نیټه دا اعلان وروسته لاغې شوې چې په چین کې له وایرس نه 2,950 کسانو د مړینې تصدیق شوې او برطانیه په رسمي ډول 13 شپه له اروپایي ټولنې ووتله.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیاز درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
جنگ و رسپانه پخپل اداری کې لیکي چین کې د کورونا وایرس نه پیدا شوی حالات له وجې د پاکستان حکومت دا فیصله چې یاد ملک میشت پاکستانیان بخپل ملک ته نه راولي د هغوی د کورنوي په پریشانۍ کې نور اضافه کړي ده. خو د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا دا بیان هم صحیح دی چې د صحت نړیوالې ادارې خپل 104 نوي غړي ملکونو ته د چین نه خپل وګړي د نوې ستلو هدایات جاري کړي دي. ورسپانه لیکي چین حکومت د حفاظتي تدابیرو له وجې دا ګامونه پورته کړي چې خلک یې تر خپل کورونو او زده کوونکي یې تر استلو محدود ساتلی دي. نو پاکستان حکومت له پکار دي چې ترڅو یې دلته ټول انتظامات نوي کړي تر هغه وخت د خپل یو وګړی هم د چین نه راوباسي. خو دې سره سره په یاد ملک کې د پاکستان سفارتخانې له هم پکار دي چې په چین کې میش ټولو پاکستانیانو سره د په تماس کې اوسي او که څوک د څه قسمه مشکلاتو سره مخ وي نو چینایي چارواکو سره په شریکه هغه دی ورله حل کوي. ډیلی ټایم ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېر 200 ته رسیدلې ده او هر ورځ په لږ نو کسانو کې د دې وایرس تصدیق کیږي. چې له وجې د صحت نړیوالې ادارې د هنګامي حالاتو اعلان په کولو سره ټول ملکونو ته هدایات جاری کړي چې خپل وګړي دې د چین نه راوستلو څخه ډډه وکړي. ورسپانه لیکي چین لخوا د حفاظتي انتظاماتو باوجود د وایرس نه د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې خلک متاثر شوي دي. د نړۍ ټول ملکونو لپاره دي چې د وایرس علاج او واکسین تیارولو کې د چین سره مرسته وکړي، ځکه که زر تر زره د وایرس مخاونه نیول شو نو په تیزی سره خورېدای شي. د سره سره که چین کې کاروباري هلې ځلې همداسې پټه په ولاړې وي نو نړیوال معیشت ته نقصان رسیدلی شي. پاکستان ته د نورو ملکونو په نسبت زیات فکر کول پکار دي، ځکه چې د چین معیشت خرابېدو له وجې په پاکستان کې د دوړو ملکونو ګډې پروژې ورسره ودرېدای شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سرکاري یونیورسيټیانو د مالی بحران نه متعلق ټول تفصیلات راغوښتي دي، کومه چې یوه ښه فیصله ده. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې په صوبه کې د یونیورسيټیانو د مالی بحران نه راويستو لپاره ګامونه پورته کولو سره د هغه خلکو پر ضد کاروایی وکړي څوک چې دا معاملات پر وخت حل کولو کې ناکام پاتې شول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وال سٹریٹ جرنل رسپانه لیکي په افغانستان کې وسوالو طالبانو د نورو کلونو پرتلا تیر کال زیات بریدونه کړی دي. خو د افغانستان دفاع وزارت دا خبره رد کړې ده. بلخوا اکانومست مجله لیکي چې په چین کې کورونا وایرس په ټول هیواد کې خور شوی دی او د صحت نړیوال ادارې په دې لړ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د دواړو لیکنو نورې برخې له ګل ایاز اورو.
وال سٹریٹ جرنل ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې وسله والو طالبانو او نورو وسله والو ډلو د تیرو لسو کلونو پرتله 2019 کال کې زیات بریدونه کړي دي. ورځپاڼه د یو امریکایي ادارې د معلوماتو پر اساس لیکلي چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی په داس حال کې راوستي چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو راوستلو لپاره په مذاکراتو کې بوخت دی. ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې چې له وجې طالبانو بریدونه زیات کړل. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغانستان بیا ودانې ادارې انسپکټر جنرل یا سیګار خپل راپور کانګرس کې جمع کړی دی. دا راپور تر مخه تیر 2019 کال کې درویش امریکایي فوجیان وژل شوي او 129 ژوبل شوي دي. دا شمیره د 2014 کال وروستو تر ټولو لوړه ده. د دې ترڅنګ وسله والو طالبانو د تیر کال په اخري درې میاشتو کې له 8000 زیات بریدونه کړي ول. ورسره لیکي امریکایي له 2002 کال راهیسې د افغانستان په امنیتي ځواکونو اتیا ارب ډالر نه زیات لګولې دي. سیګار ادارې په خپل راپور کې دا هم ویلي چې تیر کال د افغان امنیتي سرتیرو په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی دی. خوشمیری نه ده خودلی. خو د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو په بریدونو کې د زیاتوالی خبره رد کړې ده. د وزارت وین فروان امان ویلي چې وسلوال طالبان د بریدونو توان نه لري. بلخوا اکانومست مجلې په چین کې د کورونا وایرس خپرېدو او د دې مخنیوي په اړه لیکلي چې په هغه هیواد کې په دې لړ کې ډېر سخت اقدامات پورته شوي دي. کورونا وایرس د چین په هوبی صوبې په مرکزی ښار ووهان کې په اول وار د جنوري په 25مه سرګند شوی و. په هغه وخت کې د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره هغه ټوله سیمه تړل شوې وه، خو اوس دا وایرس په ټول هیواد کې خور شوی دی. مجلې کې دا په داسې حال کې ده چې د صحت نړیوال ادارې د کورونا وایرس په اړه بیړنۍ یا هنګامي حالت اعلان کړی دی. د دې وایرس له وجې د چین د صحت محکمې ترڅنګ د خدماتو نورې څانګې هم اغېزمنې شوې دي. د مجلې په خبره دا د چین حکومت لپاره لوی چیلنج دی، چرته چې یو ګوندیز نظام دی. مجلې کې وایرس ځپلي په خاص ځایونو کې ساتل کیږي، خو د ووهان اوسیدونکي له دې پرته روغتیايي کارکوونکو سره مرستې کوي او ځینې بیا په حکومتي اقداماتو نیوکي کې هم کوي. مجلې کې د وایرس له وجې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو ته یو موقع په لاس ورکړی ده. د هانګ کانګ حکومت د مظاهره کوونکو حق غوښتنې منلې دي چې د وایرس متاثرینو خلکو داخله منی کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پرون برتانیا رسمن له 1970 کال غړي ته بروسته له اروپای اتحادیه وتله. د برتانیا د اساسي قانون د تیرې نیمه پیړۍ د دغه تر ټولو لوی بدلون لاټړي او مخالفین په بیلابیلو مراسمو کې مانسي. برتانیا به اوس د اروپای ټولنې له پاتې 20 غړو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکوي. بلخوا د اروپای شورا، اروپای کمیشن او اروپای پارلمان رئیسانو خبرداري ورکړي له اروپای ټولنې د برتانیا له وتلو سره به دغه هیواد د دې ټولنې غړیتوب ګټي نورې ترلاسه نه کوي. نور تفصیل د اسرار محمد په دې رپورت کې.
له ځایي وخت سره سم تیر مسوتن 11 بجې برتانیا له اروپایي ټولنې وتله او دغه وخت په بروکسل کې له اروپایي پارلمانه بهر د برتانیا بیرغ لرې کړل شو. په سکاټلند کې چې ډیرو خلکو پکې له اروپایي ټولنې سره د پاتې کېدو رایه ورکړې وه، پر دغه کار یې خفګان ښودلی. د خلکو آزادانه تګ راتګ په ګډون به د اروپای ټولنې ټول قوانین د دسمبر میاشتې تر پایه عملي کیږي، چې برتانیا حکومت هیله لري له اروپای ټولنې سره به یوې مستقلې آزادې سوداګریزې هوکړې ته ورسیږي. دا لومړی وار دی چې یو هیواد له اروپای ټولنې وځي. په دې ټولنه کې ګڼ کسان دغه کار ته خوبدې دي. د برتانیا خلکو د 2018 کال په جون میاشت کې له اروپای ټولنې د برتانیا وتلو ته 52% موافقي او 48% مخالف رای ورکړې وي. له اروپای ټولنې د برتانیا له وتلو سره به ډیر شیان سمدلاسه بدل نشي، ځکه برتانیا له څه باندې 40 کالو راهیسې په اروپایي اتحادیه کې غړیتوب لري او د انتقال دا پروسه به د روان میلادي کال تر پایه بشپړه شي. د برتانیا د وزیر اعظم بوریس جانسن حکومت به اوس له اروپای ټولنې سره د تجارت او نورو اړیکو په اړه مذاکره کوي، هغه څه چې د اروپای ټولنې په وینا آسان کار به نه وي. د بوریس جانسن دفتر تیر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دا د سباوون د راتلو شیبه ده. چې د نوی عمل لپاره له کڑکۍ څخه پرده اوچتېږي. د اروپای شورا رئیس، د اروپای کمیسون مشر او د اروپای پارلمان رئیس په هغه پرانستی لیک کې چې یوې اروپای ورسپانې خپور کړي، ویلي دوی به له برتانیا سره د نوو اړیکو د بریا لپاره تر خپل وسه هر اقدام کوي. د دوی په وینا برتانیا به د اروپای ټولنې مارکیټونو ته پوره لاسرسی ونه لري تر هغه چې د اروپا د کار، مالیه او محیط اصول مراعت نکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د پولند حکومت پرون له امریکا سره د جنگي جټ الوتکو داسې یو قرارداد وکړو چې د هغه هیواد ولسمشر په وینا وارسا او واشنگتن ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو ډېر مهم ګام وو. د قرارداد له مخې به امریکا له 2023 تر 30 میلادي کال پورې پولند ته ځانګړي امریکایي اف 15 جنگي الوتکې ورکوي او په دې ډول به پولند د نیټو تړون لسم غړی هیواد شي چې دا ډول امریکایي جنگي الوتکې ولري. فرشته جلال زین نور حال راکوي.
د پولند حکومت پرون له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به یې پولند د امریکا له متحدو ایالاتو 2 جنگي جټ الوتکې په 4.6 میلیارد ډالر واخلي. په داسې حال کې چې روسیا د اروپا د ختیځ بلاک پر لور پوځي حرکتونه زیاتوي، پولند به چې په ختیځ اروپا کې د ناټو تړون له مهمو غړو دی، د اف 15 جنگي جټ الوتکو د اخیستلو له لارې د خپل هوایي دفاع سیستم پیاوړی کړي. د پولند جمهور رئیس اندری دودا پرون د پولند په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره ډیره مهمه ورځ وبلله او ویل چې د پولند لپاره چې د اروپا یو برخه ده، دا معامله له امنیتي پلوه ډیر اهمیت لري. دودا زیاته کړه چې د پولند د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې داسې ستر تړون نه و شوی او داسې ستراتیژیک پرمختګ د واشنگتن او وارسا په اړیکو کې د لا زیات ټینګښت څرګندونه کوي.
توزه تا اوموا زاستایه زوارتا تاکزه یاکو دوود زاوفانیا.
د دې قرارداد لاسلیک دا ثابتوي چې موږ د امریکا له متحدو ایالاتو سره د یو متحد په توګه د باور د زیاتولو ګام پورته کوو، ځکه دا د امریکا د حکومت لپاره یو ډیره مهمه پریکړه وه چې وکړه. دا چې موږ ته هغه محرم او پټ معلومات راکړي چې د اف 15 جټ الوتکو سره تړلي دي. دا معلومات د امریکا د حکومت لپاره ډیر مهم دي او د پټ ساتلو لپاره یې په لوړه کچه اقدام کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د پولند تعهد ستایلی چې د خپل هیواد د پوځ د عصري کولو لپاره یې لري او ویلي دي چې د اف 15 جټ الوتکې به د پولند قابلیت زیات کړي چې له ځانه دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالات به پولند ته د 2024 او 2030 میلادي کلونو ترمنځ د الوتکې ورسوي او په دې ډول به پولند د ناټو تړون لسم غړی هیواد شي چې هوایي ځواک اف 15 امریکایي جنگي جټ الوتکې الوزوي. د 4.6 میلیون ډالر په ارزښت قرارداد کې دا هم منل شوې چې د امریکا متحده ایالات به پولندي پیلوټان او انجینرانو ته د اف 15 امریکایي الوتکو د الوزولو او ترمیم زده کړه ورکوي او له هغوی سره به لوجستیکي همکاري کوي. د پولند هوایي ځواک اوسمهال 50 امریکایي اف 14 الوتکې لري، خو په پولند کې د پوزیشن دلو انتقاد کړی چې 4.6 بلیون ډالر ډیره زیاته باید چې پولند به یې پرې کوي او داسې الوتکې به ترلاسه کوي چې د پولند پوځ یې په بشپړ ډول د استعمال قابلیت نه لري. د پوزیشن دلو همداراز د پولند په شیارخي حکومت انتقاد کړی چې د اف 15 جنگي الوتکو قرارداد یې له مزایدې پرته لاسلیک کړی دی. د پولند حکومت تیر کال امریکا سره د موبایل راکټ وشتونکو د سګاو قرارداد وکړ چې 4.4 میلیون ډالر به یې درلوده. پولند تر هغه یو کال وړاندې له امریکا د میزایلو پاتریوت سیستم هم په 4.15 میلیارد ډالر واخیست. له کله راهیسې چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، د ختیځې اروپا هیوادونه په ټوله سیمه کې د روسیې له ممکنو پوځي او سیاسي پرمختګونو اندېښنه لري. د روسیې حکومت له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د هغو وسلوالو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد او د جلایۍ لپاره جنګیږي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو
ډیلی ټایمز رسپانه په یو مقاله کې لیکي په چین کې د کورونا وایرس زیات شمیر کیسونو مخې ته راتلو پس باید پاکستان اندېښنه ولري چې چیرې دا وایرس هلته ونه رسیږي. رسپانه لیکي د دې یو مهمه وجه د سی پیک پروژو په لړ کې زیات اتګ راتګ دی. رسپانه لیکي نړیوال هیوادونه باید د چین مرسته وکړي چې پر وایرس قابو وموندل شي او علاج یې راوستل شي. تفصیل په دې رپورټ کې. ډیلی ټایمز رسپانه لیکي په چین کې کورونا وایرس تر 250 زیاتو کیسونو د تصدیق او د روغتیا نړیوالې ادارې لخوا نړیوال بیړني حالت د اعلانولو پس پکار ده چې ټول حکومتونه زر تر زره د وایرس علاج معلومولو په لړ کې د دې هیواد مرسته وکړي. رسپانه لیکي د لومړي ګام په توګه د وایرس د خپرېدو د مخنیوي هلې ځلې روانې دي چې هم دغه وجه ده زیاترو هیوادونو چین ته پر تګ راتګ بندیزونه لګولي دي، خو د دې باوجود بیا هم وایرس په لسګونو هیوادونو ته رسېدلی دی. رسپانه لیکي ډېر زر به نړیواله توجه د وایرس له محدودولو نه اقتصاد ته واوړي. رسپانه په نړیوال اقتصاد کې وار له مخه موجودو ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي کشالې روانې دي او اندېښنه ده چې کچرې پر کورونا وایرس زر کابو ونه موندل شو نو په اقتصادي وده کې به ډېره کمی راشي. رسپانه لیکي پاکستان باید د نورو هیوادونو پرتله زیاته اندېښنه ولري، نه یوازې دا چې د سی پیک پروژې د پاکستان پر اقتصاد اثر لري بلکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو په لړ کې هم دغه هیواد ته ډېر تګ راتګ کیږي چې له کبله د دې وایرس پاکستان ته د رسیدو یره موجوده ده. رسپانه لیکي د چین په ووهان سیمه کې د پاکستاني زده کوونکو هیواد ته د راوستو فیصله ښایي د ملک د ګټې لپاره وه یا نه وه، خو حکومت په دې پوهیږي چې د مسلې د حل لپاره چین سره په ګډه کار ته ضرورت دی. رسپانه د وایرس ته کنټرولولو په لړ کې د چین ګامونه ستایي، خو وایي چې اوس هم ډېرې بهرنۍ مرستې ته ضرورت دی.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان د زده کوونکو لپاره هغه وظیفه بنده کړې ده کومه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پیل کړې وه. دا خبره په سینیټ کې د نېشنل ګوند یو مخکښ سینیټر مشال ریډیو ته وکړه. دوی ویل په دې اړه په سینیټ کې غږ پورته کړی دی او هیله لري چې د تحریک انصاف حکومت به پرې له سره کتنه وکړي. د بلوچستان په تعلیمي حالت نظر لرونکي وایي د عمران خان د حکومت دې پرېکړې د بلوچستان د زده کوونکو مستقبل له خطر سره مخامخ کړي. حکومتي چارواکو په دې اړه له مشال ریډیو سره له خبرو ډډه کړې. بوریوال کاکړ پرې رپورټ جوړ کړی.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي حکومت نه یوازې د بلوچستان د هرې ضلع د 50 تکړه زده کوونکو لپاره د وظیفو لړۍ درولې ده، بلکې د وار له مخه اخیستل سوو زده کوونکو له فیسونو ورکولو یې هم انکار کړی دی. دا خبره د پاکستان په سینټ کې د نېشنل ګوند مخکښ سینیټر کبیر احمد محمد شاهي د جنوري پر 1 مشال رادیو ته وکړه. دو ویل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په 2011 کال کې د بلوچستان د زده کوونکو لپاره داسې یو وظیفه جاری کړې وه چې د وزیر اعظم له فنډه به ورکول کېده. د زیاته کړه چې په دې کې له هرې ضلع تکړه 4 نارینه او 1 ښځینه زده کوونکو ته د ملک په شو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکل سوي وي او د هغوی خرڅونه پوره کېده. خو د ده په وینا د تحریک انصاف اوسنی حکومت له واک سنبالولو سره سم دا وظیفې بند کړې دي.
عمران خان حکومت نه یوازې هغه وظیفې بندې کړې، بلکې چې وار له مخه اخیستل شوي زده کوونکي وو د هغوی د فیسونو له ورکولو یې هم انکار کړی دی. اوس څه باندې 8.5 میلیونه روپۍ پر مرکزي حکومت جوړې شوې دي او هغه ادارې وایي چې که دا پیسې ور نه کړل شوې نو د بلوچستان دا زده کوونکي به وباسي.
که څه هم سینیټر کبیر احمد محمد شاهي وویل چې د تعلیم وزیر ورسره ژمنه کړې ده چې دا فیسونه به ادا کوي چې دا زده کوونکي له ښه تعلیمه بې برخې نه کړل سي. موږ د تعلیم له وزیر شفقت محمود او د وفاقي تعلیم له اډیشنل سیکرټري سلیم رانجا سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. او د قومي اسمبلی مرستيال سپیکر او د حکومتي ګوند تحریک انصاف د بلوچستان مخکښ قاسم سوري سره مخبري وسوي، خو هغه د موضوع تر اوریدو وروسته ټلیفون بند کړ.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی او د بلوچستان پونتون استاد ډاکټر فدا بازای وای د حکومت لخوا د دې وظیفې بندول د بلوچستان د لوی شمیر زده کوونکو راتلونکی له خطر سره مخامخ کړی دی.
په بلوچستان کې چې دی د تعلیم او د معیاري تعلیم ډیر سخت فقدان دی او د دې ځای چې کوم سټوډنټ دی لاغو سره یو مسله خدا د چې مالی مسله لري، دویمه مسله دا ده چې هغه سره ګایډنس نشته، دریمه مسله دا ده چې هغه د ډیر کمزور بیکګراوند زره دی نو هغه په ډیر مهنت بعد چې دی یو انسټیټیوټ کې داخله واخلي کچیر داخله واخلم دا بعد هغه افورډبل نه سی.
ډاکټر فدا بازی وویل چې د بلوچستان تعلیمي حالت ته پکتو خو د عمران خان په مشرۍ حکومت ته پکار و چې د دې وظیفو بندولو پر ځای هغه دوه چنده زیاتې کړي وای. بلوچستان که څه هم د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی او په قدرتي وسایلو سنبال صوبه ده خو د نور پرمختګ په څیر د تعلیم په ډګر کې هم ډیره شاته پاتې ګڼل کیږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په ډنګ کې د جنوبی وزیرستان د یو شمیر سیمو هغو اوسیدونکو احتجاج لا هم روان دی چې په سیمه کې د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې کورونه رنګ شوي وو او لا هم ورته د حکومتي اعلانونو او ژمنو سربیره تاوانونه نه دي ورکړل شوي. دوی وایي د خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاري ساتي. دوی مشال ریډیو سره خبرې کړې دي، راځي چې ورته غوږ شو.
مونوم سید انور دای ماسیدیا او د علاقې په لحاظ د جنوبی وزیرستان شکتوی سره می تعلق تای. نن نیمه په جما رسیدو چې میز دی لا تاسو په دغه ډاګر کې چونکه ماسیدې سره په درې ماسید باندې ګورنشن یو غنه میز دا محسوس کړ چې میز مسله نه حل کیږي نو میز یو ماسید کا میز صرف او صرف یو پوینټ ایجنډا دو چې هغه د تباشو د مکانات سر ودو په دا حواله باندې چې کیم سروې شوی دی اخل ته چکینه نه ملایويږي اگر چې دا غلطه او دا کامې به شه د گورنمنٹ نه دی اکا انتظامیا دو اکا پاک ارمی دو اکا چتومره دی یو ټیم جوړ شوی دی حکومت د لات ولل نه چارو خلی د خلکی ذلیل ک یو طرف ته خو اپریشن شه ازیت ور ورسه ده بیا په اپریشن آباد مسلسل د پیسې په نوم باندې د کمپنسیشن په نوم باندې ازیت ور کوي پاک شډیر مسلی دی نه اچا سروې شوی دی ورته چ
د مو نوم عبد الوهید مسیدای د مو تعلق د ساوت وزیرستان بدر علاقې سره دی تر وسه پر حکومت تیم رئیس رابطه نه دی کړی بلکې اغا بدا درنه شه بدا چکیم اتحاد جوړ شوی دا بدا شه مشکلات پیدا کول ډیر کوشش کوي میج مطالبه ډیر واضح دي ډیر جوابات دي تر ننه پورا چې څومره د سروې کړی دي هغه خلکو ټوکن ګرځوي او دولت روزانه د مسلې ورته جوړوي چې را سیم وال د سیم پکچر دای په داخل تنګوي نو میج دا ورته چې دای وا در نه در سره مانی چې تو په کیم حالات چې په کیم لیول باندې اول سروې کړی و چا سره ټوکن دی ته چیک ورکاوي تر به سپرا او ته اتیا داسه کلی دی چې یغه سروې بخي شوی نه دو یغه علاقې سروې وهکاوي خلک ته چکینا هویر کاوي او چې د کیم علاقې شه سروې تو صحیح نه تو کړی پداشو دو بورا سروې کاوي دا د میج مطالبه دي چې څو پر دا مطالبه حل شوی نه وي دا خلکو نوستي
ملک شر بازار د در ملک شه سره تعلق لاره په در ملک شه شه د میج تقریبا 12 کال دي پداشه د دوی کله سروې شوی دو اغه په 2017 یک شه یو سپری اغه په دغه شه پیل یا شای دی اپیلی نه مثال اجل نه دي نن هزه په دفتر شه وګرځدل ا دې مش په لینا یشې دي ان شاء الله چې څوپره ده د مش مسله نه وي ده یو مسیر په نومه باندې د 100 روپۍ سو بشه یو وخت پر مش ته جاج هزاري کثیر ده مطالبه تسلیم نشي یا دغه عمل مش ان شاء الله بیا یو قدم وخلي ده نه بعد
پټان کې د جنوبی وزیرستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو احتجاج په اړه خبرې اوریدلې سره لدی چې په ننګرهار کې د نیالګو د کینولو رسمي پلان کمپین الله پیل شوی نه دی خو د جلال آباد ښار د بوټو د خرڅلاو مارکیټ ته د مختلفو نرسری فارمونو څخه ډول ډول میوه لرونکي او ښایسته بوټي راوړل کیږي او خلک ورته د اخستو لپاره ورځي. د نرسری فارمونو مالکان وایي چې پخوا به میوه لرونکي بوټي له پاکستان نه راوړل کیدل خو اوس دا اړتیا په کور کې دننه پوره کیږي. باز محمد عابد اورو.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د اکثره خلکو ژوند جواکې پر زراعت ولاړ دی، چې د نورو کرنیزو توکو تر څنګ خلک په خپلو ځمکو د میوه لرونکو بوټو باغونه هم جوړوي. د جلال آباد ښار بیسودو پله ته څیرمه د زینتي او میوه لرونکو بوټو مارکیټ ته د ننګرهار او لغمان له قوریو یا نرسری فارمونو څخه بوټي راوړل کیږي او خلک یې د اخیستو لپاره ورځي. د بوټو پلورونکي وایي چې پخوا به اکثره میوه لرونکي بوټي له پاکستانه راوړل کیدل، خو اوس چې په ننګرهار او لغمان کې د بوټو د روزلو په سلګونو قوریې جوړې شوي، د خلکو اړتیا په کور دننه پوره کوي. یو تن چې په مارکیټ کې ډول ډول میوه لرونکي او زینتي بوټي خرڅلاو ته ایښي، مشال راډیو ته وایي:
پر خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه فارم لرو، دغلته موږ زینتي او غیر زینتي بوټي پخوا به همدغه بوټي د پېښور نه راتله، او اوس انشاءالله دغلته هر څه موږ په خپلو قوریانو کې تربیه کوو او پیونده وي. د لیمو زاد کې درې قسمه څلور قسمه لیمو لرو، مالټه م همدا رقم، کینو، انار، انګور، میوهدار بوټي چې دلته ښه نتیجه ورکوي موږ هغه تربیه کړي دي.
یو بل تن وایي چې اوس دوی کولی شي چې په افغانستان کې روزل شوی بوټي پاکستان ته ولېږدوي.
امینجان پلا لس دولس کالونه بوټو کاروبار جوګان هم راوړي دي، مزار هم راوړي دي، دوه گاډي خبر په خبر ته لیکو، زردالو مون په خبر ته لیکو.
یو تن چې لکونړ ولایت څخه د میوه لرونکو بوټو اخیستو لپاره جلال آباد ته راغلی، مشال راډیو ته وایي:
زه سید مجاهد پاچا یم، د خیست کنړ اوسیدونکي. بوټي د څه کار د خیر خپل پټي کې کرم، نارنجان او مالټې خاص کنړ کې نیلګي ښه حاصل ورکوي. چې خاص کنړ کې ټول عموماً دا اوس بوټي کرل کېږي، مالټه شي، نارنج شي، لیمبو شي.
انجینر نثار احمد چې د زراعت په برخه کې لوړې زده کړې کړي، په خلکو غږ کوي چې د چاپیریال ساتنې په خاطر بوټي وکري.
بوټي کرل چې دي دا په مجموع کې د چاپیریال لپاره او د محیط لپاره ډیر ګټور دي. پولیس باندې مو غږ دا دی چې هر سړی باید حد اقل یو دوه دوه بوټي یا درې درې بوټي وکري.
په تیرو کلونو کې چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې خلکو میوه لرونکي باغونه جوړ کړي ول، سږ کال یې ښه حاصل ورکړی. همدا لامل دی چې اوس د ننګرهار په یو شمېر هغو ولسوالیو کې چې د اوبخور سیستم یې فعال دی، خپل زمکو میوه لرونکي باغونه جوړوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د دې خبرونه کې په اخیره کې به لن خبرونه یو ځل بیا له ګلایا زور.
دا پاکستان په سینټ کې بودیشن ګوندونو له چین څخه د پاکستانی وګړو نه راوستو فیصله غندلې ده. پرون په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې بودیشن غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې په سمدستي توګه په چین کې میشت ټول پاکستانی خپل هیواد ته راستانه کړي، ځکه چې کرونا وایرس په هغه ټول هیواد کې خپور شوی دی. خو د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې په چین کې میشت پاکستانیان په ښه حال کې دي او د وایرس ځپلې زده کوونکو صحت په ښه کېدو دی. د سواد د صحت محکمې چارواکي وایي په سیمه کې په بیلابیلو پروژو چینایي انجینران کار کوي، ځکه یې د کرونا وایرس په اړه په روغتون کې ځانګړې څانګه او ډاکټران ګمارلي دي. دا خبره د محکمې مشر ډاکټر اکرام خان پرون په یو ویډیوي پیغام کې کړې. دا وخت په سواد کې 28 چینایي انجینران کار کوي. دا خبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي د حکومت دننه اختلافات نشته. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی نرمشال اړیو ته کړې. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې اپوزیشن ګوندونه وایي دا وخت صوبه کې د حکومت د اختلافاتو له وجې صوبه مالی بحران او نورو ستونزو سره مخامخ ده. د شمالي بلوچستان بیرامشاه او میرعلي ترانسپورټرانو په فوجي عملیاتو کې د شو تاوانونو د سروې او د معاوضې غوښتنه کړې او خپل احتجاج ته دوام ورکړي. خو د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټ صوبایي وزیر مشال اړیو ته ویل چې د سیمې د ترانسپورټرانو غوښتنې په پام کې دي او ډېر ژر به دا مسله هواره کړي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په واهان ښار کې میشت افغان زده کوونکو سره په دوامداره ډول په تماس کې دي. جاوید قایمپور مشال اړیو ته ویل چې له واهانه یې د زده کوونکو د لیک د افغانستان په اړه د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره خبرې کړې دي. د روغتیا نړیوال ادارې په نړۍ کې له حکومتونو نه غوښتنه کړې چې په خپلو سیمو کې د کرونا وایرس کیسونو ته تیار اوسي. د فروری په لومړۍ نیټه دا اعلان وروسته لاغې شوی چې په چین کې له وایرس نه 2950 کسانو د مړینې تصدیق شوې او برطانیه په رسمي ډول 13 شپه له اروپایي ټولنې ووتله.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل آیاز سره وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره ترسیږي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو په خوښي شوي وي. سبا له بده نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، ګل آیاز او تکنیکی همکار ساکه مری درنه اجازه غواړو. تاسو د ماخام شپه ګوبجونه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.